پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی وایم. د دې خپرونې د سر موضوع مو د افغانستان د لوی څارنوالۍ څرګندونې دي چې وایي په عامې روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول سوي دي. په دې ساعته خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي. خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي چې احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت څلور تنه د اداري فساد په تور ونیول شول. د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپل کلنی راپور کې د خبریالانو لپاره په څو خطرناک هیوادو کې افغانستان هم شامل کړ. او د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ټرمپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څلور تنه د اداري فساد په تور ونیول شول. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي وایي چې دا کسان د رشوت د اخیستو په تور ونیول شوي دي، خو ښاغلي رسولي د دې کسانو نومونه یاد نه کړل. د راپور له مخې دا کسان پرون شپه ونیول شول. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل اوریدلی شئ. د بی پولي خبریالانو ټولنه نن په یوه راپور کې وایي چې لږ تر لږه 50 تنه خبریالان روان کال د خپل کار له امله په نړۍ کې وژل شوي دي. دغه ټولنې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې اکثر خبریالان قصدن د خپلو تحقیقاتي کارونو له امله وژل شوي دي، لکه د تنظیم شویو جرمونو، اداري فساد او یا هم د چاپیریال د تخریب د مخنیوي په اړه د راپورونو لپاره، او یو شمېر هم د مظاهرو د راپورونو د ورکولو لپاره وژل شوي دي. په دې کلنی راپور کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه مکسیکو، عراق، افغانستان، هند او پاکستان یاد شوي دي. دا راپور په داس وخت کې خپور شوی دی چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او امریکا استاز ولیو پر افغان ژورنالستانو د حملو له عاملانو سره د حساب او محاکمې غوښتنه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي د تیرو دوو لسیزو تر ټولو مهمه بریا ده. دغه سفارت همداراز لیکي چې د رسنیو پر کارکوونکو باید حملې ودرول شي. اروپایي اتحادیې هم په افغانستان کې پر ژورنالستانو حملو ته په اشاره پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي د مطبوعاتو ازادي د پرانیست ټولنې لپاره بنسټیز اهمیت لري. په روسیو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی، په کابل کې د تلو پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریال ملال میوند او په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد ووژل شول. افغان چارواکي وایي چې دا قتلونه وسلوالو طالبانو کړي دي، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شلوریزو سیالیو د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي وویله. په هغه بیان کې چې ارق خپور کړ، د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې راشد خان او په بیلابیلو برخو کې د ته ورته اتلې پیغلې او ځوانان د نوي افغانستان استازي دي، او دوی د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو، نویو ارزښتونو، پرمختګونو او ژغ پورته کولو ساتونکي دي. د باور څرګند کړي چې د افغانستان ځوان نسل به د ټولنې په هره برخه کې د راشد خان پشان په مسؤلیت مختزي او د خپل ملت سترګې به روښانوي. ولسمشر غني په عین حال کې ژمنه کړې چې ځوانانو ته به د افغانستان د اوسنۍ او راتلونکي پانګې په توګه لومړی توپ ورکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو له مخې راشد خان په تیرو لسو کلونو کې په نړیوالو شلو اوره سیالیو کې تر ټولو زیات وکټونه اخیستي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په نابیه ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 20 طالبان وژل شوي. د هلمند د امنیت قمانداني ویان محمد زمان هم درد د دې عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته نن وویل.
د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند کمربندي سیمه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو دخوا څخه د عملیاتو په ترڅ کې 20 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 10 تنه د هغوی زخمیان شوي دي.
شاغلی همدرد زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطله کړه. دې لایحې ته د استازو جرګې 322 غړیو موافقې او 80 نور مخالف رایې ورکړې چې د دې ویټو د باطلولو لپاره د اړتیا وړ له دریو دوه برخو څخه هم زیاتې وې. د جرګې 109 جمهوري پال غړي هم د ډیموکراتانو تر څنګ ودرېدل. که دا پریکړه د امریکا په سنا کې له دریو دوه برخې رایو تایید شي نو دا به لومړی ځل وي چې د ټرمپ د ولسمشۍ د دورې د ویټو پریکړه باطلی شي. ټاکل شوې چې د سنا د یوې اونۍ په ترڅ کې د لایحې ته رایې ورکړي. د دفاعي پالیسۍ په لایحه کې د پوځي پروګرامونو او رغنیزو پروژو او د پوځیانو په معاشونو کې د 3% زیاتوالي لپاره 24 میلیارد ډالر غوښتل شوي دي. ټرمپ د دې لایحې د رد لپاره څو موارد یاد کړي دي. په یوه مورد کې ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې دې لایحې د افغانستان په څیر هیوادونو څخه د امریکا سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ده صلاحیت محدود کړی دی. فایزر او بیونتیک کمپنی به د 2020 تر سپتمبر پورې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د کرونا ویروس لپاره 200 میلیونه ډوز واکسین ورکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د اروپایي کمیسیون یوه ویندوی وویل اروپایي اتحادیې ته د واکسین د سپارلو دا مهال ویش تر هغه څه ځنډنی دی چې مخکې اټکل کېده. د اروپایي اتحادیې وویشت غړي هیوادونه شاوخوا 450 میلیونه نفوس لري او پر دې اساس دا اتحادیه د فایزر او بیونتیک پر واکسین سربیره د نورو کمپنیو واکسین ته هم اړتیا لري. دا خبرونه
سنو خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل دا خبرونه کولی سي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان لوی څارنوالی وایي چې په عامه روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول سوي دي. د لوی څارنوالی ویان جمشید رسولی
چهار تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار.
ازبکستان غواړي چې له افغانستان سره سوداګري زیره کړي ورکړي زیات کړي.
ولایت ورته سودا اقتصادي
د دوړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همدارس پرشته اندیښنو مو خبرې وکړي.
د پنشي توکو د روژدو کسانو په اړه به هم یو راپور دروړو چې له فراه ولایت خلرو او د غرز په بلخ ولایت کې د شوزو د حقونو یو شمیر مدافع بنسټونه په دې ولایت کې د شوزو د زورونې د زیاتوالو په اړه اندیښنې لري. دا نور راپورونه هم باندې خبرونه کوي تاسو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان لوی څارنوالی وایي چې په عامه روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول سوي دي. د لوی څارنوالی ویان جمشید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې له نیول سویو کسانو څخه څېړنې اوس روانې دي. په ورته وخت کې نن د افغانستان مشرانو جرګې هم د دریو سناتورانو د بډې اخیستنې په قضیه کې د معلوماتو د ورکړې لپاره د کورنیو چارو وزیر او هم د ملي امنیت عمومي رئیس دغې جرګې ته وربللې دي. په دې اړه به نور جزئیات له زما له همکار څخه واورو چې هم د اوس راسره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. بلې مهرباني وکړئ.
د افغانستان د لوی ترانوالی وایي چې تېر ماښام یې د عامه روغتیا په وزارت کې مربوطاتو کې څلور تنه له دغه وزارت له کارکوونکو څخه د بډې اخیستنې په تور نیولي دي. د لوی ترانوالی ویان جمشید رسولی په یو ویډیو پیغام کې چې ازادي راډیو ته واستولې ده دا څه وایي؟ بله
بله مهرباني وکړئ موږ تاسو آواز لرو.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې نن ورځ د افغانستان د کورونا چارو وزیر او همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس د درې سناتورانو د بډې اخیستنې په قضیه کې د معلوماتو د وټ لپاره دغه جرګې ته وربلل دي. مخکې مې د دغه جرګې له سناتورانو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې په دې اړه باندې دوی اوس هم په جرګه کې معلومات ورکوي چې دغه سناتوران څنګه او څه ډول ونیول شول. د افغانستان لوی څارنوالي څو ورځې وړاندې ویلي وو چې درې سناتوران د بلخ ولایت ته د تفتیش لپاره لیږل شوي وو، خو هلته د 40,000 امریکایي ډالرو د رشوه په توګه دوی نیول شوي دي. ارګ ویلي دي چې دغه دوه سناتوران چې انتصابي وو له دندو ګوښه کړی شوي دي. همدارنګه قضیه اوس تر څېړنې لاندې ده. تا چې وروسته د مشرانو په جرګه کې دغه د کورونا چارو وزیر همدارنګه د ملي امنیت عمومي رئیس په دې اړه څه معلومات ورکړي دي؟ په دې اړه به موږ بل بشپړ جزئیات اوریدونکو ته ورکړو. خو د عامې روغتیا په وزارت کې چې دغه کومه نوې نیونې سپوي دي، د عامې روغتیا وزارت کې یوې کره منبع ازادي راډیو ته تایید کړه چې بیګا ماښام څلور کسان په دغه وزارت کې د ملي امنیت عمومي رئیس همدارنګه ریاست همدارنګه د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو له لوري نیول شوي دي. خو ځینې داسې ویل کې تایید شوي راپورونه هم شته چې دغه کسان نیول شوي کسان د عامې روغتیا وزیر ته نږدې کسان دي، د دوی د خپلوانو له ډلې نه دي. همدارنګه ویل کېږي چې په یو کس هم د عامې روغتیا وزیر ورور د خدای چې وروسته څه په دې اړه راځي اوریدونکو سره به شریکو. محترم همکارې
بله ډېر زیات مننه کوم. دوستانو هم اوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په عامې روغتیا وزارت کې څلور تنه د بډې اخیستنې په تور نیول شوي دي. د ملک سنګ چې زما همکار وویل د دغو کسانو د هویت په اړه چې لوی څارنوالي که دا موضوع وویل، نو موږ به د ازادي راډیو د نورو خبرونو له لارې هم ستاسو سره شریکو. زموږ سره پاتې شئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ خلاصته راډیو اوري. ازبکستان غواړي چې له افغانستان سره سوداګري زیاتره ورکړي زیات کړي. چارواکو ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ودی په خاطر د 2021 میلادي کال پایل راوروسته به افغانانو ته لویزه پرته ازبکستان ته د سفر اجازه ورکړي. د ازبکستان د سرخان دریا ولایت والی حیرتان بندر ته څیرمه د یو سرحدي آزاد سوداګریز بازار د جوړېدو خبره هم کړې ده. په دې اړه له بلخ څخه یو راپور لرو.
ازبکستان د کورونا وبال دوهمه څپې راوروسته له افغانستان سره د سوداګریزي راکړې ورکړې د زیاتوالي په هڅه کې دی. ازبک چارواکو ویلي چې له افغانستان سره د سوداګریز فعالیت د خوالي په خاطر به افغانان د نوې میلادي کال له پیل څخه له ویزا پرته ازبکستان ته سفر وکړي. په ازبکستان کې د سرخان دریا والی بابلوف توره ویلي چې د روانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې افغانان کولای شي چې د 15 ورځو لپاره ازبکستان کې له ویزا پرته پاتې شي. هغه ویلي چې په دې موده کې به د افغان سوداګرو په صادراتي توکو هم ګمرکي محصول نه وځي کیږي. توره زیاته کړه.
د دوړو ولایتونو پر سوداګریزو مناسباتو د راتلونکي په پلانونو او همدارس پرشته اندیشنو مو خبري وکړي او یو توافق ورسېږي.
د سرخانداري اولی همدارس ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان حیرتان بندر ته تیرمه د ازبکستان په خاوره کې به یو سرحدي آزاد بازار جوړ شي. په همدې حال کې د بلخ والی فرهاد عظیمی وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریز لیک درالیک د ودې په خاطر یو سرحدي ګډه کمیټه هم جوړه شوې. د هغه په خبره چې دا کمیټه د ګمرکاتو د وسپنې د پټلۍ د ځمکني ترانسپورت او د سوداګریزو فرصتونو د ودې په برخه کې د همکارۍ د زیاتوالي په مخه کار کوي. فرهاد وویل
ډېر سهولتونه باید د ګمرک په برخه کې د ویزا د ورکړي او همدارس د لیک درالیک په برخه کې مساعد شي، ترسو دواړه لوري د دواړو هیوادونو د اقتصاد په پراختیا کې تری ګټه پورته کړي.
د دغه ګډې سرحدي کمیټې مشري د افغانستان د بلخ او د ازبکستان د سرخان دریا والیانو په غاړه ده. تر دې مخکې د شمازون د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي وو چې د کورونا وبا د لومړۍ څپې په تړاو د وضع شویو بندیزونو له امله د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه سفر شوې ده. د یادې خونې اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمي ویلي چې د دغو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ سوداګریزه راکړه ورکړه د کورونا د پیل نه د مخکې ورځو د سوداګرۍ څلوېښتمې سالنې ته رسیدلې ده. اخوا بیا د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ادارې مشر ویلي چې د افغان سوداګرو پر صادراتي توکو د ګمرکي محصول لري کېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ خپل عادي حالت ته راوګرځوي. افغان سوداګر ډیر وخت د حیرتان بندر له لارې ازبکستان ته د تالک ډبره، د قرقل پوستکی، غالۍ، پسته، دینګ نبات او جلغوزه لېږدوي او په عوض کې یې له منځنۍ آسیا اوړه، غنم، لوبیا، سیمنټ او د اوسپنې سیخ رالېږدوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
زم شیخ لزدی رادیو ری دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له ود ماشم تر و بجو پر منځنی چپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې صاف اوازه اوریدل سي. اوس د اقتصادي خبرونو ورده چې احمد شیبر تخبی وره.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ټاپي نلیکي پروژې کار به په راتلونکي میلادي کال کې پیل شي. د دغه وزارت وایند عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې ټولې اداري، تخنیکي او قانوني ستونزې حل شوې او د دې پروژې عملي کار به راتلونکي کال په هرات ولایت کې پیل شي. نوموړي زیاته کړې یو بل پروژه د ګاز د نلیکي ده چې د جوزجان ولایت له مرکز شورغان څخه تر مزار شریف پورې د 4.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې د جوړولو کار به په راتلونکو درو میاشتو کې پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت په وینا هغه ګاز چې د دې شبکې له لارې بل شورغان مزار شریف ته انتقالي شي د 50 میگا واټ برېښنا د تولید لپاره به ترې کار اخیستل کیږي. د ټاپي ګازو پایپلاین 1300 کیلومتره واټن لري. د پروژه له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته انتقالي شي. افغان چارواکي وایي د دې پروژې په پلي کېدو سره به د ډیرو افغانانو ته د کار زمینه برابر شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ پرې ډول بدلې شي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ 25 پوله، یو ایرو 93 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 409 افغانۍ.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري. ورځو یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره په خبرو کې او د انتقالي ټیم د ملي امنیت پر مهمو مسایلو له هم خندونه سته. دا چې د خندونه څه دي نور جزئیات بل ملالي بشیر څخه وورو. ملالي جاني مننه
فریب. جو بایدن پرون وویل چې د ټیم د دفاع وزارت د مشرانو مدیریت او بودیجه په ادارو کې له خندونو سره مخامخ شوی دی. کله چې دوی هڅه کوي چې د واک د انتقال په خاطر مهم معلومات راټول کړي نو هغه معلومات نشي ترلاسه کولای. په دلاور کې د خبرو پر مهال بایدن وویل چې دوی هڅه کوي له اوسنۍ ادارې څخه په نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په اړه هم روښانه معلومات ترلاسه کړي. د وویل چې د دې ټیم غواړي د دفاع وزارت او نور ادارو د بودیجې پلان ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی هم ولري. بایدن ورسته له هغه خبرې وکړي چې د او د دمرستیالي کاملا هاریس د انتقالي ټیم څخه د ملي امنیت د بهرنی چارو وزارت لپاره د کاندیدانو او د راتلونکي ملي امنیت سلاکار په اړه معلومات ترلاسه کړل. منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي چې د دې ټیم موندلې چې مهم امنیتي ادارو د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې سخت زیان لیدلی دی. بایدن همدارنګه د نړیوال ائتلاف جوړولو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د ویل چې دا ډول ائتلاف د اقلیمي بدلون د کورونا وایروس د مخنیوي او همدارنګه د چین لخوا د مخ پر زیاتېدونکو خطر د مخنیوي لپاره ډیر مهم دی. د ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکی دا و چې لومړی امریکا او د ادارې نړیوالو ائتلافونو او موافقو ته اشاره کړه. ورسته له هغه چې ټرمپ جو بایدن ته انتخابات وبایلل، د کریس میلر د دفاع وزارت د مرستیال په توګه وټاکه. میلر د ډسمبر په 18مه چې پرون دی یو اعلامیه خپره کړه، او په دې اعلامیه کې وویل چې له انتقالي ټیم سره د دفاع وزارت د همکارۍ هڅې له درو اونیو راهیسې ښې روانې دي. فریباجان
ډېره زیاته مننه کوم ملالۍ بشیروه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ورسو فراه ولایت ته چیرې چې په نشه یي توکو روږدوالی داسې ستونزه ده، پکې چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په فراه ولایت کې ډېری ځوانان او مېرمنې ورسره لاس او ګرېوان دي. د ژمي په رارسېدو سره په فراه ولایت کې په مخدره موادو د روږدو ښځو ژوند لا سخت شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زما همکاره کوي.
خونه فرار کرده و ما در اینجا فرار خیمه زن و چیزان بودا چیزان جای نداشت از بعد وقتی به کسی مود.
دا 15 کلن پریشتا ده دا پراولایت دا قلعی قاول سوالی وسیدون که ده 15 کلکیجی پا مخدیر مواد روشده سویده. پریشتا دا جیمی سڑی شپی او رزی دا پراولایت پا شمال که پی وکندوالا کور که لنور روشده کسانو سرتی روی. دا وای دوا واره هڅه کړی چې له مخدره موادو څخه د خلاصون په هدف په فراه ولایت کې کلینیک ته مراجعه وکړي، خو د دې په وینا حال ته وزورول سو او تیش چې تاړې ستل سو.
کارمندای نه مرده از اینکه زن بیای خیمه گپ زنه مرده میاره گپ میزنه میزنم. از اونجا خو رفتا فرار کرد، 5-6 دفعه رفتا فرار کرد، هر دفعه رفتا 25 روز تا 40 روز بیدار فرار کرد. بعدم میای وزور و سر مردم هم لمینه. از دلت همی خوبی میخوایی مورزی عمل نجات دم.
روختی چارواکی ده پرشتی ده جنسی زورونی خبر پکلکو توکو را دوی. عبدالحدود انوری ده پراولایت ده متادینو ده مرکز ده درملین رئیس وای
گپ قابل قبول نیست. تمام پرسنل تکنیکی و پرسنل اداری ده مراکز تداوی متادین زنان و اطفال ما از طبقه همجنس خود زناز زنان است.
دیره میخوانه
د پرشکی دستو گنزای لس متر لری پیوبل کورکی شی دروازه و کرکی نلری دو جرش کلن زلیخا ووسی. زلیخا یو کلن زوی هم لری او د غور ولایت لیوی کورنی سره دل تشپی او رزی سبا کوی. زلیخا هم د پرا ولایت دلائش او جوین و لسوالی ده، خو پیران که زیجه دلی ده او حال تیلیو بل افغان سره واده کردی دی. داوای شاوخواش پاش کالوران دی ایرانی چارواکو دا لخپل میړه او دو کوچنیانو سر افغانستان ته راوړول. د دې په وینا دا یو کال مخکې هغه مهال په مخدره موادو روږدې سو چې میړه یې د دې د شپږ کلن زوی سره یو ځای په افغانستان کې ورک سو. زلیخا د مخدره توکو د لاسته راوړلو په خاطر له خلکو خیرات ټولوي.
تامی افغانستان اینج با مواد مخدر متاد شده به دلیل قصه و جوش خیلی زیاد میداد. یه همسایه ما گوز از جوش میزنی او هم متاد بود. بعدم گرفت مرگ و بیای چند تا دود بگی مشکل تا حل میشه. آلم خیلی پشیمونی میکشه. همیشه به گدایی میداد سر در مسجد نشسته گدایی میداد به رضا خدا. خیلی سخته، یعنی خیلی اینقدر مشکل سخته که خدا شاده که یه طفلی هم داره، نه لباس داره، نه بخاری داره، نه چیز داره، نه خرج داره.
د فرا د ښځو چارو دفتر چارواکی وایي چې بېوزلي او بیکاری هغه لاملونه دي چې ښځې او کوچنیان مخدره موادو ته مخه کوي. د فرا د ښځو چارو رئیس کبرا زمي وایي ساش کال په دې ولایت کې د کوچنیانو په ګډون د شاوخوا 300 متادینو لپاره په کلینیکونو کې درملنه کړې. میرمن اعظمی زیاتوي چې ډېرې ښځې د کار د نشتوالي له امله په مخدره توکو روږدې دي.
تنها در سال 1399 ما 310 خانم را داشتیم، شامل اطفال که اینا راجستر شد به کلینیک ودان و اینا تحت تداوی قرار گرفت. بیکاری، فقر، بیچارگی، مشکلات امنیتی، اینا کلی عواملی است که باعث احتیاط خانم ها شده.
دامی روختیاری اصد ده معلومات و لمخی پا پرا ولایت که تر 500 ردیر کسان پنشی تو کروش دیدی. ده پرا ولایت ده شد و چار ریاست وای پا ده ولایت که نجدی 2560 او 3500 دیر کچنیان پا مخدیره تو کروش دیدی. خو ده شد و لپار ده درملن یوازی یو 15 دیرش بستریز کلینیک دی.
دستانو د فراولایت خمو د پنشی توکو د روژدو میرمنو پاره راپور وارد وس بلخ ولایت ورزو په بلخ کې هم د شوزو د حقونه یوش میرمدافی بنسټونه په دی ولایت کې د کوڅرده بو هلکانو لخوا د شوزو د زورونی د زیاتوالي پاره اندیشنه شي. په دغه ولایت کې د بشری حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په کوڅو کې د شوزو زورونه د هغوی د ویرې او روحي بې اعتمادۍ سبب ګرځېدلی او د دوی ټولنیز فعالیت یې کم کړی دی. نور په دې اړه په زما همکار راپور استولی دی.
په بلخ کې د ښځو له حقونو څخه یو شمېر مدافع بنسټونه په دغه ولایت کې د کوڅډه و هلکانو لخوا د ښځو د ځورونې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. نسیمه رونق په مزار شریف کې یو له همدې میرمنو ده چې له کوره د باندې کار کوي او وایي چې په کراتو په ټولنه کې له دغه ناوړې پدیدې سره مخ شوې ده. اغلې رونق په بلخ کې د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا د نوی دفتر د همغږۍ مسؤوله ده. هغه وایي چې له کوره د باندې تر خپل کاري دفتر پورې روحي او رواني مسؤلیت نه احساسوي. نوموړی اساسي علت په ټولنه کې د کوڅډه بو هلکانو لخوا د ښځو د زورونې د پدیدې دود بولي. د غلې رونق په خبره چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د زورونې د ګواښ لویرې کورنۍ څو ځله له دې وختې څو دنده پرېږدي. نسیمه زیاته کړه:
ما مناسب یو شخص که در شتمه کار میکنم اصلا احساس مسؤلیت ندارم.
زه د هغه یو کس په توګه چې په ټولنه کې کار کوم اصلا ځان مسؤل نه حس کوم او کله چې له کوره د باندې وځم په دې فکر کې نه یم چې مسؤل به راوګرځم. طبعا دا مسله موږ تاثیر کوي او ممکن سبب سي چې کار پریږدو.
په بلخ کې د ښځو چارو ریاست او په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون صحافي دفتر هم تاییدوي چې په مزار شریف کې ښځې له کوره د باندې او په کوڅو کې رواني امنیت نه لري. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي هم په کوڅو کې د نجونو د زورونې د مسلې په اړه اندېښنه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په کوڅو کې د ښځو په وړاندې شته زورونې سبب شوي تر څو په ټولنیز فعالیت کې د وانډا کماشي خغلی سامه وویل:
واقعنک نگرانی هست مخصوصا
اقیان دای واندښ نه ده، مخصوصا څومره چې په کوڅه کې د خزو زورونه زیات شي په همغه کچه په خار ټولنه مؤسساتو او دولتي ادارو کې د دوی شتون کمیږي.
د بلخ د خزو چارو ریاست هم د کوڅه ډبو هلکان لخوا د نجونو او خزو د زورونه پاړه ویلي چې په ټولنه کې د زده کړې د کچه د کموالی او د امنیت د نشټون په خاطر دغه پدیده مخ په زیاتې دوده. د بلخ د خزو چارو ریاست په 13 میاشتو کې په مجموعي توګه د خزو په وړاندې تاوتریخوالي 315 یا پیښې ثبت کړي چې له دغو ډیر شي د کوڅډبو هلکانو لخوا د خزو د ځورولو پیښې دي. د خزو د حقونو فعال منار استوي چې په کور کې د ماشومانو سمه روزنه کولای شي چې په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو د ځورونې کچه په اوږدمهاله کې کم کړي. هغه زیاته کړه:
تربیه سالم د خانواده ها باعث میشه کې تل در
په کورنیو کې سمه روزنه پر دې تاثیر کوي چې ماشوم په شفه کې سره ټولنې ته وړاندې شي. د اوږدمهاله لپاره دا مسله په کوڅو کې د نجونو او ښځو د ځورونې کچه کمولای شي. ښه تربیه سوي ماشومان هم خپل او هم د بل حق پیژني او د چا د توهین سبب نه ګرځي.
په شمال کې د بشر حقوقو دفتر ویلي چې حکومت په کوڅو کې د هلکانو لخوا د نجونو او ښځو زورونې د مخنیوي په خاطر د پولیسو په لیکو کې یو ځانګړی واحد رامنځته کړي. ارواح پوهان په دې اندي چې په ټولنه کې د ښځو د زورونې د کچې زیاتوالی کولای شي چې د ښځو سره د خپل ځان په وړاندې د بې باوري او د ضعف احساس لوړ کړي او همداراز له هغوی سره د نارینه وو په وړاندې د نفرت حس هم تقویت کړي.
سمه خلاص دې رادیو او ریډیو سن اوس بل احمد تکل خبرو چې د کابل چبرسپانو پر کوم مسایلو تبصره کړی دي.
هشت سپرسپانې په خپل نننې غنه کې په سرمقاله کې د سولې د دوهم پړاو مذاکراتو د پایل په درشل کې د یو شمیر خندونو یادونه کړې او لیکلې دي چې دا خبرې له پیل دوه مخ کې له خند او ځان سره مخ شوې دي. اوربان د دوړو خو ترمنز د اختلاف تر ټولو لوی مسله ده. هشت سپبلیکي افغان پلاوی ته اوربان د خبرو د بحث لمړی شرط دی، خو طالبانو ته بیا د ورستې مسله په توګه مطرح دی. نو ځکه د لیکوال په وینا د طالبانو لپاره تر اوربان مخکې نور مسائل لمړی توب لري. د سر مقاله د لیکوال په باور طالبان پر افغان حکومت اوربان د فشار دی یو وسیله په توګه کاروي، نو ځکه نه غواړي پر سیاسي نظام تر هوکړې د مخه اوربان وکړي. د سولې په پروسه کې د افغانستان دولت درې لوی تیروتنې کړې دي. دا د افغانستان د ورسپانې د سرمقالې عنوان دی. د ورسپانې په وینا لومړی تیروتنه دا وه چې افغانستان د سولې د خبرو پر مخ بیولو لپاره د قطر غوښتنه ومنله، ځکه په خبره یې قطر له کلونو راهیسې د بنسټپالو او ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای دی او دې ډلو ته یې مالي ملاتړ برابر کړی. ورسپانې د دولت بله تیروتنه د منځګړتوب لپاره د ښاغلي خلیلزاد منل ګڼي او لیکلی دی چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت ترسره شوی وای. دریمه مسله چې ورسپانې یادوي د څه باندې شپږ زره طالب بندیانو خوشي کول دي. د لیکوال په وینا د افغان دولت دا تیروتنې به نه جبرانیدونکې پایلې ولري او هیواد دولتي ورسپانې لیکي چې له طالبانو سره په پرلهپسې توګه د سولې او اوربند غوښتنو برعکس جګړه او ترګریز بریدونه پراخ کړي دي. ورسپانه لیکي د اوربان له غوښتنو سره سره طالبانو جګړې ته زور ورکړی او همدارنګه د خپلو اووه زره نورو بندیانو د خلاصون غوښتنه هم کوي، خو د لیکوال په خبره ښایي د طالبانو دا غوښتنه اوس مهال ونه منل شي. هیواد لیکي په کار ده چې د سولې فرصت له لاسه ونه وځي او طالبان باید د سولې له بهیر سره یوځای شي. د لیکوال په اند د دې معنا دا ده چې ملت او نړیواله ټولنه د سوله ییز ولس وبخښي د سوله ییز افغانستان غوښتن کړي، هغه چې د سولې په بدل کې د نظام بدلون غواړي هڅې بې ګټې دي او نړیواله ټولنه هیڅکله د وروستیو لاسته راوړنو ځای کېدل نه غواړي.
او په دې سره ورسېدلو د خبرونې نیمه برخې ته. په کابل کې 12:30 دی. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې کې له احمد شیبر څخه اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څلور تنه د اداري فساد په تور ونیول شول. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي وویل چې دا کسان د رشوت د اخیستو په تور نیول شوي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنې نن په یو راپور کې وویل چې لږ تر لږه 50 خبریالان روان کال د خپل کار له امله وژل شوي او افغانستان او پاکستان د رسنیو د مسلکي کارکوونکو لپاره تر ټولو خطرناک سیمې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شلوري سوسیالیو د لسیسې د غوره لوبغاړي په توګه د راشد خان د انتخابېدو په خاطر مبارکي وویل. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په نوي ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 20 طالبان وژل شوي دي. د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د دفاعي پالیسۍ د رد یا ویټو پریکړه باطل کړه. دې لایحې ته د استازو جرګې 322 غړي موافقه او 80 نورو مخالفه رایې ورکړې. فایزر او بیونټیک کمپنی به د 2020 تر سپتمبر پورې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د کورونا ویروس لپاره 200 میلیونه ډوزه واکسین ورکړي. او د اسرائیل سر اعظم وایي په دغه هیواد کې نږدې 400,000 تنو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شوی دی.
مننه کوم احمد شیبر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. او د خبرونو په دې برخه کې د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث اوریدو ته بلنه درکوم چې اجمل ان چمتو کړی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 25%
متاسفه يم چې حکومت
کې چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه، زه اجملند مو د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو هرکلی کوم. سره لدې چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې و چې د سولې بل پړاو خبرې د افغانستان کې دننه پیل شي، خو اوس د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو دواړو ویلي چې خبرې به د جنوري په 15 بیرته دوحه کې پیلېږي. د خبرو د پیل دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او مدني فعالانو چې ډېرې ځوانان دي هدفي وژنو زور اخیستی. آیا د دې وژنو موخه د سولې د خبرو ګډوډول دي؟ هغه څوک چې د دې بریدونو له لارې د سولې د خبرو د ګډوډولو هڅې کوي څوک دي؟ د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې څومره همکار دي؟ د سولې په خبرو کې د هغه ځوان نسل استازولي څومره ده چې په وروستیو 20 کلونو کې د بیان له ازادۍ او نسبي مدني ازادیو سره راستر شوي؟ دا د ته ورته د نورو پښتنو د ځواب لپاره را سره په دې بحث کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازې ښکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون د ټلیفون له لارې یو ځای شوي. دواړو ته هرکلی وایم او په بحث کې د ګډون د بلنې د منلو مننه ترې کوم. ښکلا زدران، افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاکار غوښتنه کړې وه چې بل پړاو خبرې دي افغانستان کې پیل شي، خو اوس دواړو لور ویلی چې په دوحه کې به پیلېږي. ستاسو په فکر دا پریکړه څنګه ده؟
مننه چې زه مړه وبللم. زه به د یو عام افغان وګړي په حیث په دې پوښتنه کې تاسو ته خپل نظر وړاندې کوم. او هغه دا چې جنگ د اوس دپاره د افغانانو ترمنځ دی، ځکه د امریکا سره خو د سولې تړون لاسلیک شو. نو کله چې جنگ د دواړو افغانو لور ترمنځ دی او دوی ځانونه افغانان ګڼي، تمه ده کېده، لازمه ده وه، معقوله ده وه چې د سولې مذاکرات په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ سرسره شي. تاسو به پوهیږئ چې قطر د امریکا یو ډېر نږدې دوست هیواد دی او د هر تصمیم چې د دوی په منځګړیتوب نیول کېږي هغه به د امریکا د تاثیر لاندې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې کله په دې زه شخصا د عام افغان وګړي په توګه دا حس کوم، دا احساس کوم چې په دې مذاکراتو کې افغان حکومت تنها پاتې دی، حاشیه ته کابل شوی دی، ځکه طالبان، امریکا، قطر، پاکستان، هغه نور هیوادونه چې د طالبانو ملاتړي پاتې شوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې د طالبانو په ګټه رول لوبوي او کوشش کوي چې د دوی غوښتنو ته لار هواره کړي. دې ترڅ کې د افغان ملت او د افغان خلکو، افغانانو، د افغان ځوانانو، افغان ښځو ګټې، سری کرښې، غوښتنې، اندېښنې، دا ټول په یو داسې فکر وکړئ چې د خطر سره مخ کېږي. موږ ته څوک دا تضمین
راکوي؟ تاسو څه فکر کوئ چې په مذاکراتو کې تاسو په ځانګړې توګه د ځوان قشر استازیتوب کوئ او د ځوانانو په اړه باندې یو شی ویل کېږي چې دوی د شلو کلو پخواني ځوانان نه دي، یا فکر ډېر بدل شوی یا د ژوند بڼه ډېره بدله شوې ده؟ په روانو خبرو کې تاسو خپل استازولي وینئ؟
متاسفانه نه. د مذاکراتو د پیل نه تر دې دمه او څنګه چې لیدل کېږي په دویم پړاو کې د هیڅ لوري نه، نه د طالبانو د لوري نه، نه د افغان حکومت د لوري نه په لازمه ډول ځوانانو ته ځای، وخت او غږ نه دی ورکړل شوی. افغان حکومت کوم څو تنه ځوانان چې په خپل ټیم کې لري هغه سیاسي پریکړه ده، هغه د بعضې علایقو د پالولو پر اساس شوې ده، سمبولیک ونډه ورکړل شوې ده ځوانانو ته، او د طالبان د لوري نه د ځوانانو او په ځوانانو کې بیا د نجونو او ښځو رول صفر دی. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو مذاکرات چې زموږ نسل، چې زموږ د نسل آینده دېرش کاله ژوند سرنوشت کې په هغه کې موږ شتون نه لرو، نو دا مذاکرات به موږ ته د منلو وړ وي که نه، یا د موږ په ګټه او د موږ په خوښه به برابر وي که نه. نو زه شخصا خوشبینه نه یم د افغان ځوانانو استازي په توګه.
تاسو په نړیوالو غونډو کې سمو د مخکې په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې مو د سولې په تړاو د ځوانانو لیدلوري، بلکې د ټولو افغانانو لیدلوري واضح کړ، خبرې مو کړلې. په نورو نړیوالو غونډو کې د نړیوالې ټولنې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې فعال دي هم ورسره حتمن په تماس کې. د افغان ځوانانو په برخه کې ډېری هڅې د نړیوالې ټولنې وي چې د دې سبب شو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې بدلون نه راشي. څه فکر کوئ چې نړیوال ملاتړ څومره شته د لام د افغان ځوانانو د حقونو او د دوی د هغه مدني ازادیو د ساتلو په برخه؟
زه خپله شخصا په دې باور یم چې اروپایي ټولنه، اروپایي هیوادونه اکثریت یې تر ډېرې کچې پورې د بشري حقونو، د ښځو حقونو، نو د ځوانانو په فعاله ونډه باندې باورمند دي او کوشش ورته کوي. دوی لکه څنګه چې تاسو وویل په دې تېرو کلونو کې هم د دوی د مرستو او همکارۍ د وجې نه موږ ځوانان نن په دې سټیج کې یو، په دې ځای کې یو چې کولای شو د خپل نظر ولرو، غږ ولرو، تعلیم وکړو او فعاله واوسېږو. خو متاسفانه زه فکر نه کوم چې هغه اصلي هیوادونه چې د سولې په مذاکراتو کې ونډه لرلی شي پر طالبانو باندې اغېز لرلی شي چې هغه امریکا ده. زه فکر نه کوم چې هغه دې ډېر زیات توجه وکړي یا د ورته مهمه واوسېږي زموږ شتون یا نه شتون، زموږ حقوق خوښي یا نه خوښي، دا دوی ته مهمه نه ده. دوی فقط ماضي فقط دونه غواړي چې د دغو ځایونه خپله پښه وباسي، ځکه نورې دلته ګټې نه تامینېږي. او هغه اصلي هیواد دی چې کیدای شي په دواړو لورو باندې تاثیر ولري، د پروسې په جریان باندې تر دې دمه تاثیر لرلی دی، هر څه چې کېږي د دوی په خوښه کېږي. متاسفانه زه چې څونه وینم اروپایي هېوادونه، نړیواله ټولنه اکثریت یې کوشش کوي چې دغه شی تضمین کړي چې دا مذاکرات به خلک نه زیانمنوي او لاسته راوړنې به نه قرباني کوي، اما دا چې د دوی هڅې به تر کومه حده پورې دوام ولري، ځکه دوی هم په دې تیرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري کړې ده دلته.
مننه ښکلا ستران. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا ویان فریدون خوزون هم را سره دی. ښاغلی خوزون، مخکې مو له ښکلا ستران هم وپوښتل د افغان حکومت وړاندیز چې بل پړاو خبرې دي افغانستان کې وشي، خو اوس بیرته په دوحه کې د پایل پریکړه شوې، ولې په افغانستان کې د نن د خبرو د دوام وړاندیز ونه منل شو؟
د پیشنهاد هم شو چې په داخل د هیواد کې مذاکرات وشي، چیرې د افغانانو په توګه تازمون لپاره مهمه ده که چیرې موږ د دې جوګا شو چې مذاکرات په خپله خاوره کې سرسره کړو او خپل مشکلات په خپله حل کړو. اما مبوس وخت کې سره دې چې موږ د قطر هیواد له همکاریو او قربتو څخه مننه کوو، اما یو شمېر هغو هیوادونو چې درخواست ورکړې وه چې دا مذاکرات د هغوی په هیوادونو کې ترسره شي، د کورونا د وایرس له امله هغوی بخښنه وغوښته او زموږ نړیوالو دوستانو هم دا موږ ته تایید کړه چې او په دې موږ ته مشوره راکړه چې که دا مذاکرات د په قطر کې وشي، په داخل د افغانستان کې موږ له طالبانو سره هم غږېدلي یو او له نورو طرفونو سره هم چې هغوی د سولې د حمایت د ګروپ غړیتوب لري، په دې اړه موږ بحثونه او مشورې کړي دي. همګړۍ سره اوس موږ په دې اخته یو چې که خدای وکړي چې داسې زمینه مساعده شي چې بین الافغاني د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک تر منځ دا مذاکرات افغانستان کې ترسره شي، نو دویم ډول مذاکرات بیرته په دوحه کې او له همدې سره د رهبرۍ کمیټې تصمیم ونیو چې اوس تر څو چې موږ دې ته انتظار وباسو چې په افغانستان کې د مذاکراتو کله دوام پیدا کړي او مذاکرات ونه ځنډېږي او خبرې پر مخ لاړ شي، هر کله چې د دې زمینه مساعده شي او دواړه طرفونه په دې توافق ورسېږي چې په افغانستان کې مذاکرات وشي، کله په کوم ځای کې وشي، په کومو شرایطو وشي، څنګه وشي، زمینه تازه څوک وکړي، دا ټول مسایل تر بحث لاندې دي. اما دویم دور مذاکرات په 15 جنوري کې په تاسو کې پیلېږي.
خلا صدران خغلی خوزون، په خبرو کې مو واوریدل چې په 15 جنوري باندې به دواړه حیاتونه بیا خبرې پیلېږي. په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې وژنې په ځانګړي توګه دغه هدافي وژنې پر ژورنالیستانو او مدني فعالانو پرله پسې دوام لري او په پراخه توګه یې وېره خبره کړې ده. د تاسو فکر باندې دا خبرې څومره د سولې له روان تحرک سره، د سولې د روانو خبرو سره تړلې دي؟
دا تړلې دي، یعنی که څه ګوري چې دا تړلې نه دي، دا به ډېره یو سادهګي وي که موږ دا خبره وکړو. سل فیصده تړلې دي، دا یو د فشار راوړلو یو وسیله ده چې دوی غواړي په دې طریق سره فشار راوړي او په مذاکرات کې برلاسي واوسېږي، د دوی غوښتنو ته پام وشي. زه دام نه وایم چې دا ټول صرف د طالبان له طرفه کېږي، په دې کې مختلفې ډلې دي چې هره ډله خلک استعمالوي، خلک وژني د ځان د ګټو دپاره. ځینې شاید غواړي پروسه سابوتاژ کړي، ځینې شاید غواړي په پروسه کې برلاسي واوسېږي، ځینې شاید غواړي مقابل لوری بدنامه کړي. ولې مهمه دا ده چې هر څوک یې کوي، په هر نیت او هر دلیل یې کوي. د ورځې په پای کې دا موږ عام خلک چې وژل کېږو، قرباني کېږو د دوی د هدفونو دپاره. او دا زه فکر کوم چې یو د نه منلو وړ خبره ده. په دې ډول کې ادامه وکړي، هره ډله کوي، زه فکر نه کوم چې دوی د یو شي پایلې ته ورسیږي.
ډېره مننه ښاغلی خوزون. په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې وروستۍ وژنې، هدفي وژنې او د شخصیتونو ترور دا د سولې د روانه پروسه تهدیدوي. مخکې هم هغه څو ځلې د سولې د ګډوډونکو په نوم باندې یا د سولې د تخریبونکو په نوم یو څه ته اشاره کړې ده. تاسو د سولې د روان بهیر له نږدې څارئ، څه فکر کوئ داسې څه هڅې شته دی چې هغه د سولې د تخریب لپاره ترسره کیږي او خپله دغه دوه لوري پکې ښکیل نه وي؟
څرنګه دی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مستقیم ځینی کورنی او بهرنی آباد ښکیل دي هم په جګړه کې او هم په سوله کې او په همدې خاطر باندې موږ په سیمه ییز اجماع باندې بس تاکید هم کوو چې د سیمه ییزو هیوادونه له دې پروسس څخه حمایت وکړي او په دې کې شک نشته چې یو شمېر خلک به په داخل افغانستان کې یا د افغانستان کې د دې پروسې ملاتړي اوسي او کېدای شي ځینې به مخاربین هم اوسي هر پروسه موافقین او مخالفین لري او زموږ لاخه یا زموږ لاندې هر هغه څوک چې لکه مخکې د بریدونو ته اشاره وکړه دا ټول بریدونه چې کېږي دا د افغانستان دښمنان په همدې خاطر کې چې دا روان فرصت دا زیانمن شي دا متضرر شي او دا مذاکرات بې اعتباره شي د افغانانو اعتبار او په دې پروسه کم شي تر څو دا پروسه بریالۍ نشي او نتیجې ته ونه رسیږي او یا ممکن دا هم وشي چې ځینې خلک کوشش وکړي چې د مذاکرات د بریدونو په زیاتېدو سره فکر وکړي چې د مذاکراتو په مېز کې دوی کولی شي ښه استفاده وکړي یا ډېر څه ترلاسه کړي چې دا تېرو دریو میاشتو مذاکراتو لاګه ثابته کړه او د ښه نتیجه نه درلوده جوس له دې چې د افغانستان خلک شهیدان شي او د افغانستان خلک پرې کې ضرر وکړي نو زه پرې اند یم چې موافقین مخالفین شته ما دا څه کوي راځي او ترمن هم دغه مسایل به هم سره دي دوی په دې کې ستیر نه چې دې کې ستیر څه خبر کړی دی بیا کولی شي چې داسې اقدامات کړي چې هغه پروسه نو مطلب شي اعتبار هم راځي چې په دې پروسه باندې او دا پروسه ضرورت یې ورکړي که چیرې موږ اوربند ته ورسېږو نو د دغه سي مخربینو لاسونه لندېږي او یا افغان هم چې کومه بریزي جوړه دي شي جوګه دي چې د دغه سي مخربینو مخنیوي وکړي اوس په بازار کې ګډوډ دی حالات کېږي د سولې د پروسې د
خغلی خو زموږ د په مشخصه توګه نشو ویلای چې څوک داسې شته چې تاسو فکر کوئ چې د سولې د دغه بهیر د ګډوډولو هڅه کوي داسې به څوک یعنی په مجموع کې د اجماع لپاره هڅه وشوي له روسیې سره له چین سره له ایران سره له پاکستان سره او ظاهرا د افغانستان حکومت وایي چې بیلابیل لوري په اعتماد کې اخیستې دي نو خپل طالبان هم دارادی چې په دغه ورستی وژنه او نامنې کې د لاس ولري د تاسو فکر باندې څوک کېدلی شي چې بیا هم نه غواړي چې د سولې دغه بهیر نتیجه ورکړي او د غلط فهمیو د زیاتولو هڅه کوي
زه نه غواړم چې کوم هېواد یا کوم ډلې یا کوم داخله افغانستان کې کوم جهات نوم واخلم اما د سولې مخربین مونږ پېژنو او د افغانستان خلک هم پېژني هر هغه څوک چې خپلې جنګ کې ویني په افغانستان کې دوی روان کړکېچن وضعیت څخه ګټه اخلي دا د دوی په او دا د دوی په ګټه طبیعي یا هغوی د سولې مخربین چې اوس غواړي دا پروسه خرابه کړي هر څوک چې د دوی بریدونو سره مرسته کوي تمویل او تشهیز کوي دوی مخربین دي د پروسې او په سیمه ییزه کچه موږ کوشش ډېر کوو چې سیمه ییز رقابتونه افغانستان ته را نوړو او سیمه ییز رقابتونه د سیمه ییزو هیوادونو یا د نړیوال رقابتونو د نړیوالو هیوادونو په خپل ځای پاتې شي په افغانستان کې دوی په داسې یو محور سره راټول شي چې هغه لا افغانستان سره دوه روسي په دې معنی چې د هند پاکستان موضوع مطرح وسی هند د افغانستان یو دوست هیواد دی پاکستان د افغانستان یو ګاونډی هیواد دی موږ لار یو سره جدا تعاملات لرو او د دې خپل مزید تعاملات نه په افغانستان کې عملی شي یا د پارلمان وګړي شي یا د دې لپاره خپل پالیسی د افغانستان کې د ایران امریکا یا د سیمې نور هیوادونه د سیمې او د سیمې باندې هیوادونه د رقابتونو ور دي افغانستان نه باید د رقابتونو خوګلن او سیاده دګر او سی موږ غواړو چې ټول هیوادونه د افغانستان له سولې پروسې څخه حمایت وکړي لکه څنګه چې ملي مصالحې ادارې پر مشر د هیوادونو سفرونه وکړه دوی ټول په وخت نه د سولې پروسې سره د همکارۍ داد ورکړي او هر هیواد خپل نوبت د سولې پروسې سره مرسته کولای شي او د سولې پروسې کې دوی ونډه او نظریات موږ لپاره مهم دي او موږ هم دې ځان مکلف بولو چې دوی ته وخت په وخت د افغانستان روان وضعیت څخه چې او د مذاکراتو د وضعیت څخه ځین توضیحات ولرو تر څو دوی سره چې اندېښنې پیدا کیږي هغه اندېښنې راشي او لسول ورسته چې کوم فرصتونه را پیدا کیږي هغه توضیح شي او تشریح شي دوی دغه فرصتونه څخه به د راتلونکي لپاره استفاده وکړي او سوله ییز افغانستان د سیمې د هیوادونو په ګټه دی او دا باید دوی ته په عمل کې ثابت شي.
مننه مننه ښاغلی خوزون. ښکلا زدران، تاسو په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازولي کوي. ملګري ملتونه د دا ډول بحثونو لپاره تر ټولو غوره ځای کېدلی شي. څه فکر کوي د سیمې د هیوادونو، روسیا، چین، ایران، پاکستان، هندوستان، هغه چې افغانستان کې بیلابیلې ګټې لري او بیلابیلې لیوالتیاوې لري، د دوی رول د سولې، د افغان سولې په برخه کې تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا صادقانه دغه د سیمې هیوادونه هڅه کوي؟
باور په دې هم چې د ټولو همسایه هیوادونو ونډه ډېره زیاته مهمه ده، ځکه په افغانستان کې چې هر څه پیښیږي د دوی وضعیت مستقیم ډول دی د تاثیر لاندې راولي، د دوی داخلي مسایل د تاثیر لاندې راولي. نو دوی حق لري چې د افغانستان د سولې پروسه کې د دوی خبره وکړي، خبره یې واورېدل شي، د دوی اندېښنو ته غوږ کېښودل شي. خو مونږ باید د دوی ونډې ته د مداخلې په سترګه ونه ګورو، یعنی دوی ته د مداخلې اجازه ورنه کړو چې دوی د خپلو ګټو دپاره زمونږ پروسه سابوتاژ کړي یا مونږ قرباني کړي. ولې که د دوی همکاري د دوی نظر ونه غوښتل شي، دا هم تاوان لري، ځکه اوږدمهاله ډول بیا دوی بیا هم په نورو مختلفو لارو خپلو سیاستونو د پلي کول دپاره د افغانستان خاوره کې فعالیتونه کوي او دلته مسایل د ناکامۍ سره مخامخ.
فکر کوي ښکلا زدرانه، فکر کوي چې په وروستیو ځینو هغو پیښو کې چې د سولې د تخریب هڅې ځینې بولي، د سیمې د هیوادونو استخبارات یا نورې کړۍ لاس ولري؟
طبعا چې لاس ولري، خصوصا د پاکستان سره مونږ اصلا ښه خاطره او ښه تجربه نه لرو. ایران هم په خپل ځای کې مداخله لرلې دي، ولې دوی داسې بلالا مداخله نه کوي. د پردې تر شا دوی د پاکستان برابر فعالیت کوي او مدیریتونه کوي او د نوي په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او رسمي ګرځې دي. نو د دې ټولو د مهارول دپاره او د نیک همکارۍ د جلب دپاره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید په ګډه کار وکړي. دوی مجبور کړي چې په ښه توګه همکاري وکړي، نه دا چې دلته ستونزې راځي.
فریدون خوزون، تاسو ته بیرته راشو. مخکې کلا زدران چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي، دی وویل چې د سولې په خبرو کې د افغان ځوانانو ونډه ورکه ده. تاسو خپل هم د افغان ځوانانو له ډلې یې، فکر کوئ چې دغه نسل چې په تیرو 15 کلونو کې راپورته شوی، رالوی شوی، د ژوند یوه نوې بڼه، یوه جلا بڼه، د یو شمیر محدود خو یو شمیر مدني ازادیو سره رالوی شوی دی، دا ډله استازولي لري د سولې په خبرو کې؟
د افغانستان د سولې پروسه کې د ټولو اقشارو ونډه باید خوندي اوسي. سره دې چې په موږ دا انتقاد دی چې په حیات نوران ته ډېره ونډه ورکړل شوې ده په نورو بحثونو د اشای عالم صالحي او د سولې په کوم میکانیزم او د نسل جوړه شوې ده، ټولې د ځوانانو ونډه خاصه ونډه ده. زه فکر کوم چې ټولو افکارو ته متناسبه ونډه په نظر کې نیول شوې ده او د ځوانانو خاص ازولي شوې ده. اوس موږ له څلورو نه تر څو غړي ځوانان لرو چې هلته حضور لري او په جمعي عمومي کې یو مجلس دی، هغه هلته د ځوانانو ونډه خورا تنظیم شوې ده. او کوم د لارې شاو میکانیزم چې د سولې لپاره جوړ شوی په هغه کې اکثر ځوانان کار کوي او اکثر خصوصا په تخنیکي مسایلو کې، او د مذاکراتي ټیم تخنیکي ټیم چې کوم دی هغه مکمل ځوانان دي. په دې سره چې ځوانان د کار وړتیا لري، په ژبو پوهېږي، په تخنیکي مسایلو پوهېږي، دوی کاملا ورته اماده دي. نو دوی مونږ یو ښه سپور لرو ځوانان، او په دې برخه کې چې ځوانانو سره مونږ مشورې او بحثونه هم لرو، ممکن ځینو ځوانانو ته مستقیم د مشورو ورکولو فرصت نه وي برابر شوی، خصوصا ولایتي ځوانان چې تېر ورځ د رهبری کمیټې په بحث کې پکې بحث وشو چې موږ ولایتي کچه مرکزي کچه د ځوانانو د ښځو د مدني ټولنو د خبر اعلانو او د قومي مشرانو د دوی نظریات او راواخلو او دوی سره باید مستقیم وشي. نو په دې باندې موږ یو کار کوو او انشاءالله په راتلونکي کې به د ځینو ولایتو سفرونه او نور مسایل عملي شي.
کله زدران که لنډ راته د خپلو وروستیو خبرو په توګه ووایي، آیا فکر کوئ چې له طالبانو سره داسې تصور کولای شئ چې یو حکومت دی چې هغې کې طالبان، وسنی کابل میشتي سیاستوال ګډ شاملي، او په هغې کې تاسو د ځوانانو په توګه دغه اوس چې کوم فعالیتونه کوئ دام وکئ، داسې یو تصور، یو فکر، یو اټکل کولای شئ؟
زما لپاره شخصا دا تصور سخت دی چې په کوم ډول چې اوس د کوم حکومت چې دی، مدني ټولنې، فضا ټولنه په دې ډول به ادامه وکړي. زما لپاره شخصا دا تصور سخت دی، ولې په سیاست کې، په بخصوص د افغانستان په سیاسي ډګر کې د دا رقم مسایلو پیشبیني سخته ده. کله ورداسې یو څه کېږي چې اصلا مونږ ته دی، مونږ ورته مخکې تر مخکې فکر نه وي کړی، د توقع خلاف یو څه کېږي. نو بعض اوقات انسان دومره بې وسه شي چې فقط توکل خدای کوي او د خدای نه غواړي چې خدای دې وکړي چې هر څه ښه شي، نه دا چې بد شي.
مننه له تاسو نه خوزون صاحب. تاسو هم راته هم د یو افغان فعال او ځوان په توګه، او هم د ملي مصالحې د عالي شورا د ویان په توګه همدا پوښتنه ځواب کوي، څه فکر کوئ، اټکل کولای شئ چې طالبان وسنی سیاستوال چې په کابل کې دي، دا ټول دي په یو چوکاټ کې، په یو دولت کې سره یو ځای، لنډ ځواب او نظر هم راته راکړي.
بلې، دا یوازې دا تصور کوو، بلکې لپاره افغان ځوانان هڅه کوي، کوښښ کوي چې همدغسې یو شرایط برابر شي تر څو نه یوازې هغه څوک چې اوس په کابل کې ژوند کوي یا اوسېږي او سیاسي مسایل څېړي او پکې عملا سیاست کوي، بلکې طالبان او د سراسر د نړۍ کې چې کوم افغانان اوسېږي او دوی پتراشي خپل وطن ته، خپل کور ته، او په ګډه د یو سوله ییز، آباد او مرفه افغانستان لپاره هڅې وکړي. دا تصور
مننه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ځوانانو استازي ښکلا زدران او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون له دواړو مننه کوو. کور مو ودان.
ساعت یک بعد